ستړي مشي مشال ریډیو ته وګي په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې شوې په دې غړې کې د خپل کوربا منور شانې کې پیردونه او سلامونه قبول کړي د روانه 15 بجو نه تر شپږو بجو په دې غړې کې درته یو شمیر کورنۍ سیمیز او نړیوال رپورټونه وړاندې کوو د کورنۍ او نړیوالو مطبوعات مهم ټکي به هم واوري خو په سر کې ورجو فرخنده اسد ته د دې ساعت د تازه خبرونو لپاره
افغان حکومت په کابل کې د پاکستان سفیر راغوخته او په اسلام آباد کې د پخوانی والی سید فضل الله وحیدی د تختونې په اړه خپل اندېښنې ورسره شریکې کړې. ملګرو ملتونو نن په یو رپورت کې ویلي په افغانستان کې په 2015 کال کې 3515 سلويخت فلسطینی کسان وژل شوي دي او د یوې نظر پوښتنې له مخې په 500 کې سلور روسان په دې باور دي چې هېواد یې دا وخت له اقتصادي بحران سره مخامخ دی. د خبرونو تفصیل د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان سفیر راغوښته په اسلام آباد کې د پخوانی والی سید فضل الله وحیدی د تختونې په اړه خپل اندېښنې شریکې کړې دي. د بهرنیو چارو وزارت نن په یو خبره شوې خبر پانه کې ویلي چې دغه وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی په کابل کې د پاکستان له سفیر ابرار حسین نه وغوښتل چې پاکستان باید له ټولو امکاناتو کار واخلي او هغه له تختونکو راخلاص کړي. بلخوا په اسلام آباد کې د افغان سفیر هیلمند چې د هرات په خوانې تختول شوی والی به په نږدې راتلونکي کې خوشی شي. سید فضل الله وحیدی د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې وتختول شو. په پاکستان کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال پرون مشال رډیو ته وویل چې د ښاغلي وحیدی د مندل لپاره د اسلام آباد په بیلابیلو برخو کې لامنیتي کیمرو اخیستل شوی تصویرونه هم راټول شوی دي.
موږ امیدوار یو چې خو دې وکړي چې ډېر ژر دغه موضوع دغه مسله چې اوس را پیدا شوې ده به حل شي. هم د خپل فامیل لپاره او هم د هغوی دوستانو طبعاً تقریبا خوشي دي او ښه واقعه نه ده.
سید فضل الله وحیدی اول د کونړ په ورستیو کې د هرات والی وو. تر اوسه چا د هغه د تختونی ذمہواری نه دا منلې. د پاکستان د کورونو چارو وفاقي وزیر وایي چې په دغه هیواد کې داعش وسلواله ډله وجود نه لري او ځینې تراګر ګروپونه د داعش نوم استعمالوي. نوموړي پرون په پینډۍ کې خبریالانو ته وویل چې په پاکستان کې په تراګرۍ کې ککړې ډلې د داعش په نامه فعالیتونه ترسره کوي.
مینه بار بار کہا ہے کہ داعش
دی وی مادیا بیا دا خبره کړي چې داعش د منځي ختیځ ملکونو تنظیم دی. د دغه تنظیم پاکستان کې وجود نشته خو او داسې وسلواله ډلې چې هغوی د مخکې نه پاکستان کې په مختلفو نمونو کارویانی کولې هغوی د داعش نوم استعمالوي او دلته کارویانی کوي.
داعش کا نام استعمال کرکے یہاں کارویاں کر رہی.
چودری نثار دا هم ویل چې په ملک کې د مدرسو د ريجستریشن په حواله اتفاق شوه او په راتلونکو سورزو کې بعد وفاق المدارس یو غونډه رابلل شي چې پکې به وزیر اعظم او د پوز مشرته هم بلنه ورکول کیږي. ملګری ملتونه وایي چې په تیر 2015 کال کې په افغانستان کې د 11,000 نه زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اوخته چې له نورو کلونو په پرتله بدتره ده. ملګرو ملتونو نن په خپور شوي یو راپور کې ویلي چې د 2014 کال په پرتله په 2015 کال کې ولسي مرګ ژوبله کې 4% اضافه شوې ده. تیر کال 3515 سلویخت کسان وژل شوي دي. په دې مرګ ژوبله کې شاوخوا 25% ماشومان او 10% ښځې شامل دي. په رپورټ کې ویل شوي دي چې د ولسی مرګ ژوبلې بنیادی وجوهات د جګړې او پر خارونو ترهګر بریدونه دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولس هاسم په رپورټ کې ویلي چې ولسی مرګ ژوبله بیخي د منلو وړ نه ده. په افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونو عمومي کمانډان جنرال جان کیمبل چې د مارچ په میاشت کې ماموریت پای ته رسیږي ویلي دي چې نړیواله ټولنه باید دغه هیواد یوازې پرېنږدي. جنرال کیمبل پرون په کابل کې یوې خبري غونډې کې د 2015 کال د پیښو د نه تکرارېدو لپاره د افغانستان حکومت ته ځینې وړاندیزونه ورکړل. ښاغلي کیمبل په خبرو کې له طالبانو وغوښتل چې له سیاسي پروسې سره یو ځای شي او له جنګ جګړو لاس واخلي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د امریکا د ریپبلیکن ګوند شپږ امیدواران د لومړنۍ رایو اچولو تر پیل وروسته د اول وار لپاره په یو بل مناظره کې سره مخامخ شول. دوی د خپل ګوند لخوا د 2014 کال د ولسمشرۍ انتخاباتو ته کاندیدان دي. دغه امیدواران پرون د ساوت کیرولاینا په گرین ویلی کې راڅرګند شول. په دغه جنوبي ایالت کې په ګوند کې دننه د راروان خالی په ورځ ابتدایي رایه اچونه کیږي. د لیوا د خپلواک مرکز د یوې نظر پوښتنې له مخې په 15 کې سلور روسان په دې باور دي چې هیواد دا وخت له اقتصادي بحران سره مخامخ دی. دغه نظر پوښتنه چې څو ورځې مخکې خپره شوې وایي 21% روسان فکر کوي چې اقتصادي بحران به لږ تر لږه د څو کلونو لپاره دوام ولري. 23% نور بیا په دې باور دي چې دغه بحران به تر 2 کالو پورې وي. په نظر پوښتنه کې پوښتل شوو 70% کسانو د دې اقتصادي بحران علت په نړۍ کې د تیلو د بای ټټیدل غنل دي. 33% نورو یې وجه اداري فساد خودلې، خو 20% نورو ویلي چې د غرب لخوا لګول شو بندیزونو دغه بحران راوسته دي. په همدې حال کې 26% نورو تور پورې کړی چې د بحران علت فردی پایي برخه زیات لګښتونه او بیوروکراسي ده. 50% نورو ویلي چې د تیر کال په پرتلې خپلې ورځنۍ خرچې 30% کمی کړې دي. د یونان چارواکي وایي 2 مشکوک کسان چې په درنو وسلو سنبال وو د ترکی پولې ته نږدې نیولي دي. د یونان یو جګپوري امنیتي چارواکي ایسوسیټډ پریس ته وویل دا مشکوک کسان چې له عمره 40 کلن ښکاري په عراق کې زیږیدلي برتانیان دي. دواړه پرون د یونان الیگزینډر پولیس شمال ختیځ بندري ښار ته نږدې د ساحل ساتونکو له لورې ونیول شول، خو نور تفصیلات یې نه دي ورکړل شوي. سعودي عرب د دې خبر تصدیق کړی چې د اسلامی دولت وسطوای ډلې پر ضد جنگ لپاره د ناتو غړي هوا ترکی انجرلیک هوای اډې ته خپل جنگي جاسونه لیږي. بریګیډیر جنرال احمد الاسری العربیا ټلویزیون ته پرون وویل چې سعودي عرب د اسلامی دولت وسطوای ډلې پر ضد جنگ ته ژمن دی او دا هلې ځلې د دغو ګامونو برخه ده. سعودي عرب په دې وروستیو اونیو کې د اسلامی دولت وسطوای ډلې پر ضد هوایي بریدونه یو ځل بیا شروع کړي دي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې پکې درته فرخنده صد د دېګړې خبرونه وړاندې کړل. په روانه خبرونه کې بعد غری پټونه باورای په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وای په پاکستان کې د پخوانی افغان گورنر تختونه د دې هواد د کمزوري امنیت سرګندونه کوي.
پایتخت منځه رڼا ولاز باندې تختو شو نه سبب د دوی پور قانونو باندې خطر نه ښکاره کوي.
د پاکستان د داخله چارو وزیر چودري نصر علي خان یو وار بیا ویلي په دې هواد کې داعش ډلشتون نه لري. په بنو کې د شمالي وزیرستان عوامي نېشنل ګوند څنګه د شهیدانو ورځ منځل یو ویلي دي چې ډېر زر به د ظلم او بدامنۍ چپی ختم شي.
دا به ان شاء الله ختم شي او موږ بیا په چې سترګې په خپل وطن شي، په خپل راځي، په خپل غرو، په خپل مایرا، په خپل خورا په چې سترګې باندې ان شاء الله وخت راي.
بلخوا په سواد کې خواجه سراوای پولیس یې بې ځایه تنګوي. دوی څه احساسات لري؟
په موږ سترګې راوباسي. وای خلک شکایت کوي پلانې رالی ډنګرې رالی تاسو دازې خالی کې موږ به کم خوازو.
دا او یو شمېر نور کورنۍ سیمه ییز او نړیوال رپورټونه به هم واورئ. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې پکې تاسو ته اخیری د نن ورځې اخیری خبری غړې وړاندې کوو او د دې خبری غړې نه پاس بیا تاسو هم په دې سپو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدل شي. راځو د دې غړې اولنی ریپورت ته لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واوریدل. په کابل کې د افغانستان د خارجه چارو وزارت د پاکستان سفیر ورغخته دي او دا غسرې په اسلام آباد کې د پخوانی گورنر سید فضل الله وحیدی د تختونې په اړه خپل اندېښنې شریکې کړې دي. هلته په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عمر زاخر لوال ویلي دي چې هلمند د هرات پخوانی والی سید فضل الله وحیدی د تختون کول منګولو زر خلاص کړی شي. په دې حق له تفصيل د صالح محمد صالح په ریپورت کارو.
په پاکستان کې د افغانستان سفیر وای له اسلام آباد څخه د هرات د پخوانی ولی ورکیدل د دغه هیواد د امنیتي سکتور ښه تصویر نه وړاندې کوي. حضرت عمر زاخیلوال تیر ماښام له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل د سید فضل الله وحیدی د اختتاف خبرې د صدر اعظم نواز شریف ترڅنګ د پاکستان د حکومت تر عالی رتبه چارواکو رسولې دی. شغلی زاخیلوال وویل د پاکستانی چارواکو د جدي اقدام غوښتنه کړې او په دې باب یې ورسره خپل اندیشنه شریکه کړې ده.
قانونی په ویزا باندې راغلی او د پایتخت منځه په رڼا ولاز باندې وتښتو شو نه طبعا د دوی په ارګانونو باندې ښه تصویر نه ښکاره کوي.
سید فضل الله وحیدی په لومړیو کې د کونړ وروسته د هرات والی و چې د جمعې په ورځ د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د ناپیژاندو وسلوالو لخوا وتښتول سو. د چین سینهوا خبری اژانس د پاکستانی پولیسو د سرچینو او په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت په حواله راپور ورکړی چې د افغان حکومت دغه پخوانی مقام د بریتانیا د ویزې اخیستلو لپاره له خپلې کورنۍ سره اسلام آباد ته تللی وو. د ښاغلي وحیدی د تښتونې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی، خو په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زخیلوال وایي د دې اختطاف انګیزه دوی ته هم معلومه نه ده. د پاکستان پولیسو ویلي چې د دې قضیې په اړه دوی څېړنې روانې دي. د اسلام آباد د پولیسو ویان قمر د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې د ښاغلي وحیدی د موندنې لپاره د اسلام آباد په څو برخو کې عملیات پیل شوي.
پروٹوکول افسر اویل چیزی نے کسان پا گاڑی کے راغلل او دے یہ دزان سر یوڑو تر دی دما پتہ نہ دلگی دلی چی اغای چرتا وڑے او چا وڑے مونگ مقدمہ درج کڑے او دہاغ دا لٹون کار روان دے او پلٹنی ہم جاری دی.
پاکستان کے دا افغانستان سفیر حضرت عمر رضا خلوال وی د شغلی وحیدی په قضیه کې هیڅوک چاته ډاډ نسی ورکولی، خو د آزادی په اړه باید هیله له لاسه ور نه کړو.
د مشال ریډیو د ګل دورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاو کم یو لسو بجو،
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا،
مشالونه
په پاو کم دریو بجو،
د سولې پلور
په پاو کم سلورو بجو،
روختیا او درملنه
په اتمنټه د پاسا سلورو بجو.
د مشال ریډیو خبرونه ته غواکې. د پاکستان د کورونو چارو وزیر چوہدری ناصر علی خان یو بار بیا ویلی چې په دې هیواد کې اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش شتون نه لري. نوموړي همداراز د دینی مدرسو په نصاب او انتظامی چارو کې د اصلاحاتو لپاره د حکومتي ګامونو یادونه هم کړې ده. د چوہدری ناصر علی خان د سرګندونو تفصیل د اسلام آباد نظم خبریال ریاض مساخیل راکوي.
د پینډې په کلرسیدا سیمه کې د خالی پورز ماخام میډیا سره د خبرو په وخت داخله وزیر چوہدری نثار علی خان وې چې داعش وسلواله ډله پاکستان کې په منظمه توګه شتون نه لري، البته ځینې خلک د دغه تنظیم په نوم کاروایانی کوي.
مینه بار بار کہا ہے کہ داعش ایک
دی وی مابلا بیا دا خبره کړي چې داعش د منځي ختیځ ملکونو تنظیم دی. د دغه تنظیم پاکستان کې وجود نشته، خو او داسې وسلواله ډلې چې هغوی د مخکې نه پاکستان کې په مختلفو نمونو کاروایانی کولې، هغوی د داعش نوم استعمالوي او دلته کاروایانی کوي.
داعش کا نام استعمال کر کے یہاں کاروائیاں کر رہی ہیں.
په داسې حال کې چې سورز وړاندې د سینټ قائمه کمیټې ته د خبرونې په وخت د استخباراتي ادارې آی بی یا انټیلیجنس بیرو مشر آفتاب سلطان ویلی وو چې پاکستان کې ځینې کسان د داعش لپاره کار کوي، خو د هغوی خلاف عملیات روان دي او د کې سکسان نیول شوی هم دي. بیا د داخله وزیر لخوا د داعش نه انکار ته کارپوهان څنګه ګوري؟ په دغه اړه مشال ریډیو د دفاعي تجزیه کار او پوهان حسن عسکری نه تاسو کو نو دی وایي
تاسو داسې ویلی شئ چې په نظریاتي توګه خلک دلته موجود دي. نظریه څه ده؟ هم هغه د سلفي او وابي سوچ خلک چې سعودي عرب، ایران او عراق کې موجود دي، نو هم دغه نظریه والا خلک پاکستان کې هم شته، خو تر دې دمه لا داسې ثبوت په لاس نه دی راغلی چې ګنې د دې تنظیم خلک براه راست راغلي او دلته یې کاروایانې کړي وي یا یې تنظیم چلولي وي. نو دا خبره ټیک ده چې په بشپړه توګه داعش وجود نه لري، خو دا مقامي خلک دي چې خپله نوې پیژنګلو جوړوي. مدرسو کې د اصلاحاتو پاړه د یو تپوس په جواب کې د وفاقي وزیر وینا وا چې دغه لړکی د وفاق المدارس سره خبرې روانې دي او امید دی ډیر زر به د مدرسو پر رجستریشن کار شروع شي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
هلته د عوامي نېشنل ګوند د شمالي وزیرستان څنګه پرون یعنی د خالی پورس په بنو کې د دغه ګوند وجل شو غړو په یاد کې وغونډه وکړه. د غونډې ګډونوالو ویل چې پښتنو قبایلو تل په خپل خاوره د امن لپاره قرباني ورکړې دي. دوی ویل چې یو شمیر ملګري وجل شوي، خو حوصلې ټیټي شوي نه دي او ډیر زر به دا سیمه د بدام نه خلاص شي. په دې حقلا د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر دا ریپورت را لېږلی چې تاسو اورېدو ته را بولم.
تیر ورځبنو کې عوامي نېشنل ګوند د شمالي وزیرستان یاد ګوند سره تړلی 2008 کال د شهیدانو ورځ مانځلو په لړ کې غونډه جوړه کړې وه چې د عوامي نېشنل ګوند شمالي وزیرستان بنو اف آر بنو مشرانو ترڅنګ د شمالي وزیرستان ټولو سیاسي ګوندونو اتحادي غړیو هم پکې ګډون درلود. غونډې پر مهال دوی د شمالي وزیرستان عوامي نېشنل ګوند مشر فضل امید داوړ، او بختر الدین او انور شاه چې د ایدک په مقام په ځانمرګي برید کې وژل شوی ول ورته پیرزونه وړاندې کړې. مشرانو خپلو ویناو کې وویل په یو منصوبه سره پښتانه قبایل مشران ووژل شول، حجرې ړنګې او غیر آبادې کړې او د روایتو یې ختمولو هڅه کیږي. دوی وویل قبایلی سیمې خیبر پښتونخوا سره فطرتي تړلې شوې دي، خو ځنا قوتونه قبایل پښتانه یو ځای کولو ته نه ورکوي. دغه موقع د عوامي نېشنل ګوند ضلع بنو مشر حاجي عبدالصمد خان خپله وینا کې وویل دا دوی ملګري او مشران یې شهیدان کړل، خو دوی با په خپله سیمه تل آزاد ژوند کوي.
د امیش له پارټي مختلف لیډرون ایم پی ګول منسترون یا شایدون کړ امیش وطن یې لیټ لیټ کړ دا وی ان شاء الله ختمه شي امیش بیا په چې سترګې خپل وطن شه خپل راځي خپل غر خپل مایرا خپل خورا په چې سترګې باندې ان شاء الله وخت راي.
د شمالي وزیرستان ټولو سیاسي ګوندونو اتحادیه چیرمن ملک غلام خان وویل د خپل حقونو تر لاسه کولو لپاره با قرباني ورکوي او ټول با یو ځای کیږي. عوامی نیشنل ګوند ضلع بنو جنرال سیکرټر نازلی غونډې ته خپله وینا کې وویل
انشاءالله داسې وخت راوون دی چې دی کولی بارودو ختم شي او د ولی خان او د باچا خان سپیونو او ملګریو په دا خوره ګرځېږي او په دا خوره باندې انشاءالله امن وي.
د غونډې پر مهال مشرانو دولت نه غوښتنې وکړې چې کډوالو مشکل ته د خصوصي پاملرنه وکړي، د دوی د شوو توانونو د ازاله وشي. شمالي وزیرستان کې موجود مدنیاتو راویستلو سره دی د شمالي وزیرستان ولسته ترقی ورکړي او شمالي وزیرستان کې د عوامي نېشنل ګوند شهیدانو په نوم کالجونه او یونیورسيټي جوړې کړل شي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د سولې پر لور
ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې کی
د سولې आवाज دی،
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي.
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو لمشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
د مشال ریډیو خبرونه ته اوغوګي د سولې په لور خبرونه هم سبا ته اوریدل شي. راځو د دې غړې یو بل ریپورت ته. قبایلی اوسیدونکو وایي چې په سیمو کې ورته کم سرکاري سکولونه جوړ شوی دي، نو هغه حکومت ملکانو ته د مراتو په شکل کې ورکړي دي، ځکه دغه سکولونه د کلیو او کورونو نه لري جوړ شوی دي او اوس یې دغه ملکان د خپل وجرو په شکل کې استعمالوي. زمونږ خبريال شانواز ترکزی د دغه خلکو سره خبرې هم کړې دي او د مومندو په خبر او تورغار پسماندازې لید سکولونو او د کونکو د شمیرو تجزیاتي رپورټ جوړ کړی دی. راځي چورته وښو
د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمې د پانی ترمخه په کال 2014 او 2015 کې د پیښور په 1455 سکولونو کې درې نیم لکه زده کوونکي وو. د دغه شمیرو تناسب 291 په یو سکول کې د زده کوونکو جوړیږي، ولې په محمود کې په 503 ادارو کې 8000 ماشومان دي چې په کې دغه حساب ترمخه 128 ماشومان په یو سکول کې زده کړی کوي. د دواړو سیمو د زده کوونکو ترمنځ دغه د شمیر فرق ولې دی؟ د یو نجی سکول چلون کې قیوم شاه چې د لری پرتی سیمې انبار وسیدون کې دی وای
کوم افسران تیر شوی دي نو هغه مخکې د ملکانو په فخه باندې سکولونه ورکړي او وای سکولونه په داسې ځای کې دي چې هغه سیټونو ته دي کوم خلک چې کوم ځای کې ډېر زیات اوسېږي هلته سکولونه نشته. چیرې ما یو سکول شروع کړی دی 260 واړه پکې 260 کوم سره خواته سکول وینم ما ولې پرایویټ کوله واه.
پیښور ته صوبې خیبر پختونخوا لوی خار دی او ځینې ولسوای چې دغه شان خار ته هر وګړی کوشش کوي چې خپل ماشومان سبق لولېږي. نو بیا مې د خیبر پختونخوا د تعلیمي محکمې د ویب پاڼې نه د یو پسمانده ضلع تورغر معلومات واخستل چې پکې د سکولونو شمیر 286 دی او د زده کوونکو شمیر 3,386 دی. د یو اسکول په حساب سره دغه تناسب 103 زده کوونکي جوړیږي چې بیا هم د مهمندو نه زیات دی. د مهمندو په بایزو تحصیل کې تر دې دمه کوم های سکول نشته. پرایمري سکول هم له یو بله 100 میله کې آباد دی. نو د دغه سیمې اوسیدونکي سنوبر خان وایي همدا وجه ده چې ماشومان د سکولونو نه لري دي.
داسې یو ملک وراغې چې هغه به زمونږ پولیټیکل صاحب ته کېناسته او هغه به ورته ویل یاره ماله داسې یو دوه درې تنخواګانې چې ستارت شي نو هغه به ولګه د دغې په حساب باندې طالب سکول درکړه. نو هغه به داسې ځای کې ولګوه چې هغه به یو ناله کې به ولګوه چېرته د کلي نه لري یا به یې داسې ځای کې ولګوه چې د خپلې حجرې په توګه به استعمالوو. لکه په ټول ساحل جنوبي دره کې نشته دی که نه سکول. نو داسې ټول بیزو کې د شمار یو څو سکولونه دي او هغه داسې د ذاتي مفادو کې استعمالېږي.
اختیار تمانځی وایي چې د هغوی څو څو کلي داسې دي چې پکې یو سکول هم نشته او ځینې سیمې داسې هم شته چې پکې د درې نه تر د څلور پورې سکولونه د یو دیوال دننه جوړ شوي.
مونږ سره په خوا کې چې کوم د زموږ یو بل کلی دی مونږ ته کسوړی وایو چې ګورنر صاحب دا اعلان کړی دی چې په فاټه کې مونږ ایجوکیشن ایمرجنسي لګولی خو په کسوړی کې پرایمري سکول هم تر اوسه پورې نشته او د هغې آبادي چې کوم دی د درې څلور نه زیاته ده.
د دغه خبرې اعتراف د تعلیمي محکمې چارواکي هم کوي او وایي چې وړاندې وختونو کې دا سکولونه د سیمې ملکانو ته د مراعاتو په شکل کې ورکړی شوي وو. نو سکولونه هم په داسې ځایونو کې جوړ شوي وو چې آبادۍ نه لرې وو. دوی وایي چې نوی قانون راغلی چې د سکول د جوړونې نه به وړاندې فیزیبیلیټي رپورټ یعنې موضوع ځای ټاکلی شي او وروسته به پکې سکول جوړولی شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، مهمند ایجنسی.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکئ.
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپږونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپږونه تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
دا مهال د مشال ریډیو خبرونه اوري او پوره په شپږو بجو چې دا خبرونه سرته ورسیږي نو بیا هم په دې سپو تاسو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدلی شئ. رازو د مشال نور رپورټون ته د خیبر پښتونخوا په سوات منګور کې اوسیدونکو نرخزیان شکایت کوي چې ځای پولیس بې ځایه تنګوي او د خپلو د ډیرو پرې خودلو لپاره په فشار اچوي. خو د منګوري پولیس بیا وایي چې د خواجه سراو یا نرخزیانو نه غوښتنه کړې ده چې په ډیرو کې داسې کارونه نه کوي چې د چم گاوند خلکو ته په پریشانی جوړیږي. نیاز احمد خان مو په نور حال خبروي.
منګوره کې اوسیدونکو هجراګان وایي چې په ټول سواد کې دا وخت سلپه سشپک شلې ډله لري. دوی چاته څه قسمه زیان نه رسوي. په دغه کې یو شمیر تنان منګوره ملا بابا کې د مودې راسي اوسیږي خو چې کله هم نوی پولیس افسر دغه سیمې ته راشي نو وایي چې ودانۍ څخه لاړ شي دوی ته مشکلات جوړ شي. په دا اړه کامران ارپې لیلا وایي
دلته کې نوی سچو اریو چراشی مثال په تور نو د ټولو نمخ کې راشي زمونږ زیل روخيږي نه په مونږ سترګې رو باسي. وای خلک شکایت کوي مالی وال راضي پلانر علي ډنګري رااله تاسو دازې خالی کې مونږ بکم خوازو. مونږ د دې معاشري یوي سيوم انسانان یو د دې عام خلکو په شان کور کې پاتې کې دي نشو سپکراله ګوري. دلته چې روزو په خپل بندو کمرو باندې ناس بار نشوتلې عمره له بار خلک سپک ګوري. د دې په ودونو خادو کې مونږ ډې ګو د دې خوشاله زمون خوشاله اغه د سدی شکایت کی مثال تانی تلڑشی یہ کڑی یعنی خو اس چو سے بہ پولیس وجی نتا سبانی دنیا دار شکایت کڑی دی پیش پی
یو بل تن چیزان تا شاہین وئی زیاتوی چی ټول عمر مو ډیر تنگ او په مشکل کې تیر کو سوکرا تا په خ نظر نه ګوري چرته لاړ شو.
دې خلکو د خبرو نستل شو څوک پر وزای کران وزاین کنه پری دی وستړي کله کنه زمون په سکون جون تیر نکو په خلکو دی خوشحالي تیر کله پانکو په پروګرام نه زمون مناله دی چام ستړی نه دی استاد خوخ په دې سواد کې نیو کنه نو دا ماشين به رواله غون پیولې بس ټول ور پاکي باندې ختم شي.
د اجراګانو دغه ستونزې اورېدو لپاره سواد کې د خویندو جرګې مشره تبسم عدنان هم دغه ځای ته رسېدلې ده. دوی وایي چې دا طبقه هم انسانان دي او دوی هم د عامو انسانانو پرنګ حقونه لري. حکومت دوی ته پاملرنه وکړي.
پسواد کی بلکہ پٹول کے پیکے کی ددی اجزانان دو پارا اس نشتی دا ڈیر یو عجیز مخلوق تے او منگا عجیز کڑے منگ سپک کڑے دے نہ ددو پکور کی زیشتے نہ ددو پ دی وسی دا نا سیدا مسئلہ چرتا تر پی خدا چ بھئی پولیس ددی زین او باسی چتا سو اوزے ددی زیگینا نو خلک چرتا لاڑشی دوی زمنگا خویند جرگا پخپل باندې زو زمانه چې سمره د دوی د پاره کیږي که زما پکې سروم ځکنه زبد د دوی د پاره کوم
د منګوري هجراګانو دغه ستونزه مو چې کله د سیمې پولیس مشر اس اچ او اختر ایوب ته وړاندې کړه نو خاغلی ویل چې د علاقې اولس دوی ته شکایت کړو ځکه دوی پرې کاروای وکړه
غیر متعلقہ خلق بسان زل تن پر لیجو تاسو باندې دا کمپلین نه کیږي نو هغه په هغه باندې بیا راځي او موږ دې کلی واغسته چې تاسو دې کوم ته پداسې خلک نه راځي چې دا غي سردا ما شيره دند کیږي په تاسو باندې چې ډېر وخت چته چې تاسو دا دي کیدا چې غلط کیسه کارونه
بل خو منګوره کې د مدیر راسي اوسیدونکو د هجراګان وای کچره پولیس د دوی په ضد د کاروای او به وخت تنګول بند نکړ نو دوی به په احتجاج لاس پوری کړی نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پسته په ډیستریټ کې
مونږه ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
د مشال ریډیو خبرونه ته او وګیې د مشال ریډیو د خبرونه تاسو د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدل شئ ورزو افغانستان ته د هلمند میشتو امنیتی ځواکونو یو مشر عبدالجبار قهرمان وای د هلمند د جګړې پوزي حل لار نشته نوموړي پرون مشال ریډیو ته ویلي چې د وسلوالو سره د مهاجونو او ډلګیو په سطح خبرې شروع کړي وړي زر بګان شمیر وسلوال د جنگ نه لاس واخلي دا په داسې حال کې ده چې د هلمند په مرکزی ولسوالیو کې د جګړې او بدامنیو درې میاشتې پوره کیږي په دې حق له تفصیل زمونږ خبريال الیاس دایرا کوي
په هلمند کې ترلاس ډیر کلونه کیږي چې جګړه روانه ده اوس چې جنگونه د لشکرګاه تر پلو را رسیدلې دي چارواکي وای په دې ولایت کې روانه کشاله د نظامي لارې نه حلېږي او باید د سولې پر خبرو تمرکز وسی په هلمند کې د امنیتي ځواکونو عملیاتي مشر عبدالجبار کارمان وای د تیرې وې میاشتې د پلټونو څخه دې نتیجې ته رسیدلې دي چې د دې ولایت جګړه د نظامي لارې نه ګټل کیږي او باید د سولې پر خبرو فکر وسی عبدالجبار کارمان وویل په همدې خاطر د وسلوالو سره د دلګوی او مهاجونو په کچه خبرې پیل کړې دي او ډیر ژر به نتیجه هم ورکړي د پداسې حال کې چې وسلوالو د تیرو دوو ورځو راځي د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې بریدونه تزورور کړی دی او حکومتي ځواکونه هم د یک شنبه په ورځ د سنگین ولسوالۍ د لارې د خلاصولو په موخه عملیات پیل کړی دي عبدالجبار کرمان وای د هلمند پراخه جغرافیا د پاکستان سره د دې ولایت پرانستې پوله د وسلوالو په ډلو کې د هلمند میشتو لویو قومونو د ډیرو ځوانانو موجودیت او په حکومت کې دننه د ډیرو نمګړتیاو شتون د نتیجې تر رسولې دي چې دلته روانه جګړه د عملیاتو او جنگونو لارې نه حلېږي
بهترین الله هغه لار چې واکه د ټولو افغانانو اروان دي هغه دغه لار ده چې ما په ټولو کارو کې اولیت حکم تور کړی دی او نتیجې یې وینم مثبت یې وینم او بالکل زه امیدوار یم چې داسې ورځ به راځي چې بیا به دغه ټول خلک دغه دوستان چې نن یې موږ نومونه په مطبوعاتو نشو یادولی دا به زموږ سندره چې الوی په مجلسونو کې ناستي
که څه هم د هلمند په شمالي ولسوالیو کې لس کاله کیږي چې جګړې روانې دي خو په دې وروستیو دریو کلونو کې چې بهرنیو ځواکونو په وتلو پیل وکړ جګړې شدت واخیست او په لنډ وخت کې د لشکرګاه تر پولو ورسېدل د هلمند خلک هم د سولې د خبرو پلوي کوي ځینو لاستن اکزایو بسم الله معرفي وایي په تیرو لسو کلونو کې د نامنیو روان بهیر د جګړې د لارې نه دی مهار سوی که چیرې صادقانه خبرې وشي امکان لري چې د جنگونو مخه ونیول سي
په جګړو باندې مثبتې نتیجې ته هیڅ نظام نه دی رسیدلې هر نظام چې جګړه مخته وړې ده او د سولې پروسه نه ده کړې هغه نظام ناکامه شوی دی دغه نتیجه کې د افغانستان ډېر شتمنۍ د منځ تللې نو ښه خبره ده چې د سولې د لارې د خبرو د لارې د مذاکرات د لارې د پروسه مخته ولاړ سي او بریالي سي
که په رښتینې ډول سره خبرې وشي او د خبرو د کول د پاره هی ادرس پیدا سی نو طبیعي خبره ده چې باید تر جنگ او جګړې سولې ته لومړیتوب ورکول سی او په دې برخه کې باید ډیر کار وسی
جنرال عبدالجبار کارمان ویل د وسلوالو د یو شمیر کمانډانانو په شمول د جنو داس کسانو سره هم لیدنی او خبرې سوي دي چې د طالبانو د کوټ د شورا سره اړیکې لري د ویل په لیدونکو ورته جواب ته سوي دي چې ګڼ شمیر وسلوال د جګړې ستړي سوي غوړي خبرو تکښینه دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت هم د پاکستان، چین او امریکا د استازو په شمول د طالبانو سره د سوری د خبرو په خاطر یوې بلې ناستې ته تیاری نیسي. ویل کېږي په دې ناستې کې چې د روانې میلادي میاشتې تر پایه به وسي د طالبانو سره د مخامخ خبرو نیټه ټاکل کېږي.
دا مشال تر څنګ وسې، دا سحر لنه هو، دا ماخام تر شپګو.
د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی چې پکې درته د نن ورځې د خبرونو اخیری خبری غړی وړاندې کوو. دا وخت د روانې غړی نیمای تر رسیدلی یو. په پښتونخوا کې د ماخام 15 بجې شوې. د خبرونو لنډیز د فرخنده صد نورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان سفیر راوخته او په اسلام آباد کې د پخوانی والی سید فضل الله وحیدی د تختونه پاړه خپل اندېښنې شریکې کړې دي. بلخوا په اسلام آباد کې افغان سفیر ویلي دوی هیله مند دي چې د هرات پخوانی تختول شوی والی به په نږدې راتلونکي کې خوشی شي. حضرت عمر زاخلوال پر مشال ریډیو ته ویل چې د خاغلی وحیدی د موندنې لپاره یې له پاکستاني چارواکو سره خبرې پیل کړې دي. د پاکستان د کورونو چارو وفاقي وزیر وایي چې په دغه هیواد کې د داعش واستواله ډله وجود نه لري او ځینې ترهګر ګروپونه د داعش نوم استعمالوي. نن په اسلام آباد کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند اړخه یو احتجاجي مظاهره کې له حکومت غوښتنه وشوه چې له پښتنو سره د ناروا سلوک بند کړی شي او د دوی بند کړل شوي ټول شناختي کارډونه دې اخلاص کړي. ملګری ملتونه وایي چې په تیر 2015 کال کې په افغانستان کې د 11,000 نه زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې چې له نورو کلونو په پرتلا بدتره ده. تیر کال 3,515 کسان وژل شوي. په دې مرګ ژوبله کې شاوخوا 15% ماشومان او 10% ښځې شامل دي. سعودي عرب د دې خبرې تصدیق کړې چې د اسلامي دولت وسوالې ډلې پر ضد د جنگ لپاره د ناټو غړي هیواد ترکی یوې هوایي اډې ته خپل جنگي جازونه لیږي. د لیوادا خپلواک مرکز ته یو نظر پوښتنې له مخې په 500 روسان په دې باور دي چې هیواد دا وخت له اقتصادي بحران سره مخامخ دی. دغه نظر پوښتنه چې 100 مخکې خپره شوې وایي 20% روسان فکر کوي چې اقتصادي بحران به لږ تر لږه د 100 لپاره دوام ولري. د امریکا د ریپبلیکن ګوند اشپګ امیدواران د لومړنیو رایو اچونو تر پیل وروسته د اول وار لپاره په یو بله مناظره کې سره مخامخ شوي. د یونان چارواکي وایي دوه مشکو کسان یې چې په درنو وسلو سنبال وو د ترکی پولیس ته نږدې نیولې دي. د یونان یو جګپوري امنیتي چارواکي اسوسییټډ پریس ته ویلي دا مشکو کسان چې له عمره 40 ښکاري په عراق کې زیږیدلي برتانیان دي.
دا وا فرخنده اسد چې تاسو ته د دې غړې د خبرونو لنډیز وړاندې کوس. پام وکړئ چې د پاکستان کورونی ورسپانو په خپل اداریو کې کوم موضوعاتو ته ځای ورکړي. اسلام آباد کې زمونږ خبريال احمد الله د زنو اداریو مهم ټکی راغونډ کړي او تاسو ته وړاندې کړي.
جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د پاکستان فوج د مطبوعاتو څنګه ISPR ډایرکټر جنرال لیفټننت جنرال آسم باجوا ویلي دي چې په کراچۍ کې د وسلوالو د درې ګروپونو نتورک مات کړی شوی دی چې د کراچۍ نه په ټول ملک کې د ترهګرۍ کاروایانه کولې. ورسپانه لیکي چې ملک کې د ترهګرۍ د خاتمې مهم په کامیابۍ سره مخ په وړاندې روان دي او متعلقه ادارې خپل کار پوره په اخلاص سره ترسره کوي. خو دې سره سره قانون نافذونکو ادارو او خلکو ترمنځ رابطه اسانې جوړول په کار دي او اولس له هم په خپل خواو شا کې د مشکوکو خلکو په حل او زلو نظر ساتل په کار دي. ورسپانه لیکي چې دې هم جایزه اغستل په کار دي چې وسلوالو سره د معاشري نامرستي ولي کیږي او دې ودرولو لپاره څه قسمه ګامونه پورته کېدل په کار دي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د وسلوالو د اصلاح لپاره ضروری ده چې عالمان د اسلام پر رڼا کې دا ثابت کړي چې د ترهګرۍ لارې د کامیابۍ نه بلکې د دنیا او د آخرت د دواړو د بربادۍ لارې ده. ایکسپریس ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې امنیتي اهلکارو د کراچۍ په شمول ټول ملک کې د وسلوالو پر ضد کاروایان حتمی مرحله ته رسولي دي او اوس هیڅ قسمه مهلت او رعایت وسلوال تنظیمون لا ندي ورکول پکار. ورسپانه لیکي چې کراچۍ کې د مکمل امن راتلو پورې په جرمونو کې ککړ خلکو پر ضد اپریشن پکار دي چې داعش په شمول د وسلوالو ډلو خاتمه یقیني شي. دنیا ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرل بان کی مون د ټلیفون د لارې وزیر اعظم نواز شریف سره رابطه کړې ده او سعودي عربستان او ایران ترمنځ روانې شخړې خاتمه لپاره د کردار ادا کولو په ضرورت یې زور راوړی. ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان اولس سعودي عربستان او ایران سره مینه لري او ګڼي چې د دواړو ملکونو ترمنځ تاوتریخوالی د یو بل په ګټه نه دی او د ځینې دښمنانو د سازش له وجې دواړه ملکونه یو بل پر ضد ودرېدلي دي. ورځپاڼه لیکي چې د سعودي عربستان او ایران ترمنځ تاوتریخوالی له وجې د دې سیمې امن ته سخت نقصان رسېدای شي. پاکستان خو د لومړۍ ورځې نه د تاوتریخوالی کمولو لپاره کوششونه شروع کړي دي، خو ملګرو ملتونو لا هم دې لړ کې خپل کردار ادا کول پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
راند کارپوریشن سیړنیزه اداره وایي په افغانستان کې د روان جګړې خلاف د افغان او نړیوالو عسکرو مبارزې ښې نتیجې ورکړې دي. بلخوا رویټرز خبری ایجنسی لیکي امریکا په پاکستان د اتو اف 16 جازونو د خرڅولو له دې سره د روزنې ریډار او نور سامان ورکولو منظوري ورکړې ده. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي د فرخنده صد ناورو.
ران کارپوریشن سیړنیزا اداره په خپل یو رپورت کې د دویم جنگي زمنا تر 2010 کال پورې د هغو جنگي عملیاتو جاج اخیسته چې په ټوله نړۍ کې ترسره شوې دي. په دغه راپور کې د یو او یو داسې عملیاتو خو او بدو اړخونو ته کتنه شوې ده. په دغه کې ویل شوې دي چې د 15 داسې جنگي عملیاتو نتیجه خراغلي او د 11 هغه بد راغلي ده. په دغه سیړنه کې افغانستان 8.15 پوینټس ترلاسه کړی دي او 15.5 زدا سي خبري دي چې خراب نتيجه مخته راغلي دي. ران سيرنيزا اداره لیکي په افغانستان کې د امنیت د خکورو لپاره باید امریکا نه یوازې د افغان عسکرو مرسته جاری وساتي، بلکې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو ملاتړ هم وکړي او لدغه دوه خبرو سره سره باید په افغانستان کې امریکا د اداري فساد په مخنیوي کې او د افغان عسکرو د پېښورانه صلاحيتونو د زیاتولو لپاره کار وکړي. امریکا باید له پاکستان سره هم د هغو ترګو ډلو په اړه خبرې وکړي چې له دغه هیواد په افغانستان کې تراګر پریدونه ترسره کوي او دغه لمنځه یوسي او په وسوارو ډلو هم فشار راولي چې د خبرو مستقینی او د سولې په عمل کې خپل موقف واضح کړي. بلخوا رویټرز خبری ایجنس لیکي امریکا پر پاکستان د اتو اف 14 جنگل وتکو د خرڅولو له دې سره د روزنې راډار او نور سامان ورکولو منځوري ورکړي ده. د امریکا د دفاعي امنیت همکاري ایجنسی چې په نورو هیوادونو د وسلو په خرڅولو کې همکاري کوي د جمعې په ورځ ویلي دي چې دوی د اف 14 الوتکو د دغه پلان شوي خرڅلاو په اړه کانګرس خبر کړی دی. د دې الوتکو ارزښت 699 میلیونه ډالر دی. یاد ایجنسی ویلي چې له دې سره به په جنوبي ایشیا کې د دوی د ستراتیژیکي ملګري هیواد پاکستان امنیت پرمختګ وکړي. د کانګرس له غړو سره لا هم ډیر شوزشته چې په دې اړه خپل تحفظات وړاندې کړي، خو اکثره لیدل شوي دي چې د امریکا لخوا د باضابطه اعلان وروسته زیاتره داسې اعلانونه عملي شوي دي. هندوستان د امریکا لخوا پر پاکستان د اف 14 جنگي جازونو د خرڅلاو په منځوري احتجاج کړي. لدی وړاندې د هند بارنیو چارو وزارت ویان په خپل ټوئیټر پیغام کې ویلي وو چې لدی ګام سره هندوستان مایوس شوی دی. د زیاته کړي چې لدی منطق سره اتفاق نه کوي چې ګنې دا قسمه وسلې به د تراګری سره د مبارزې په لړ کې مرسته وکړي.
بلخوا د ترکی وزیر اعظم منلې چې ترکی ځواکونو د شام په شمال کې په ځنو اهدافو حمله کړې دي. دا حمله په هغه سیمو شوې چې په ورستیو کې کورد ځواکونو له سخدریز وسلوالو نیولې دي. صالح محمد صالح پر دا رپورت لري.
ترکی ځواکونو پرون د سوریه یو هوایي اډه او یو کلی چې کورد جنگیالیو په ورستیو کې له سخدریز وسلوالو نیولې په توغندو یو ویشتلې دي. د ترکیې صدر اعظم احمد داوود طغلو پرون تایید کړ چې ترکیې ځواکونو د سوریې په شمال کې د کوردانو د ډیموکراتیک اتحاد ګوند پوځي اهداف ویشتلې دي. د لدی ډلې غوښتنه وکړه له هغو سیمو چې په وروستیو کې نیولې ووځي. د سوریې لپاره د بشري حقونو د سر ادارې مشر رامي عبدالرحمن چې اداره یې په سوریه کې د ځایي سرچینو د یوې پراخې شبکې په مرسته روان تاوتریخوالی او وضعیت له نږدې څاري وایي، د ترکیې لخوا توغول سویو توغندیو د حلب هغه سیمه په نشه کړی چې پورستیو کې کورد ځواکونه نیولې دي. د فرانسې خبری ایجنسی او رویټرز د کوردانو د ځینو سرچینو په حواله چې نمونې نه د خسل سوي راپور ورکړي چې حلب ته نږدې پر مناغ هوایی اډه د توغندیو وشتل تایید کړی دی. ترکیه د سوریه د کردانو دیموکراتیک اتحاد ګوند او د هغې پوځي څانګه د کردانو د کارګر ګوند یا پی کی کی یو څانګه ګڼي چې له څو لسیزو راهیسې د ترکیې د حکومت په وړاندې بغاوت روان دی. د ترکیې ځواکونو تر دې مخکې هم څو څو وارې د کردانو تر ولکې لاندې سیمو باندې توغندي ویشتلې دي. رویټرز د ترکیې د یوه حکومتي چارواکي وینا راخیستې چې ویلی دی پوځ اعزاز شرګوټي ته څیرمه چې منغ هوایي اډې ته نږدې پروت دی د کرد ملیشو ځینې اهداف په نښه کړي دي. د سوریې په شمالي شرګوټي اعزاز کې دیره د اپوزیسون یوه فعال عمر حسن پرون له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په خبرو کې تایید کړی چې د ترکیې پوځیانو پر دې هوایي اډې توغندي ویشتلې دي. د بمباري په داسې حال کې کیږي چې پرون د ترکیې صدر اعظم احمد داوود طغلو په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل انقره به که اړتیا پیښه سي د سوریې د کردانو ډیموکراتیک اتحاد ګوند په وړاندې پوځي اقدام وکړي. د سوریې د کردانو ډیموکراتیک اتحاد ګوند د روسیې او د سوریې د رژیم د قواو په مرسته د سوریې پر ملکیانو حملې کوي. دوی پر کردانو، عربانو او ترکمنانو هم چې هم فکرې نه دي حملې کوي. دا واقعا قومي تصفیه او جنگي جرایم دي. نړیوال ادارو هم دا ثابته کړې ده. د اوغلو دا څرګندونې د امریکا له متحده ایالاتونو د ترکیې زیاتېدونکې خوابدي ښکاره کوي چې ولې د سوریې د کردانو د ډیموکراتیک اتحاد ګوند ملاتړ کوي. دا ډله د سوریې پر هغو سیمو کنټرول لري چې د ترکیې پولې ته څیرمه پرتې دي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې ځواب درکوي.
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپګونه تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
دا مهال د مشال ریډیو خبرونه اوري او پوره په شپګو بجو چې د مشال د خبرونه سر ته رسیږي. هم په دې سپو تاسو بیا د ډیو ریډیو خبرونه اوریدل شئ. د 2015 کال د عام خلکو لپاره افغانستان تر ټولو خنړی کال وو. د ملګرو ملتونو د ریپورت لمخې 2014 کال په مقابله کې 2015 کال کې عام خلکو ته اوړیدلې تاوانونه، یعنی د عام خلکو وجنه 40% زیاته شوې وه، او په دغه کې د 25% زمواري بیا د حکومت په مخالفه وسلوالو اچول کیږي. د جګړې د خکېلو خواو لړخه د عام خلکو د حفاظت لپاره د کلو ژوندو سره سره ولی بیا هم د عام خلکو مرجوب لا زیاتېږي. دا پښتنه زمونږ همکار نوریاس نوري د مرکه په پیل کې د افغانستان د انساني حقوقو د خپلواک کمیشن د ویان رفیع الله بیدار نکړی دا خاغله بیدار په جواب کې وایي
دا چې کوي میکانیزمونه تر اوسه نه راپیدا شوي چې د ملکی تلفاتو په عقل باندې کوټلي اقداماتو کې په دغه کچه کې چټواله راشي او کمواله راشي. نړیوالو ځینې میکانیزمونه جوړ کړي چې د ځواب ورکون یو میکانیزم ولري. ولې افغان دولت او مخالفینو تر اوسه پورې دغه شي کله ناکله مخالفین هم خپل رسمي اعلامیو کې د ملکی تلفاتو د کچې د کمواله لپاره خپل قومندانانو ته اشارات کوي. د دولتي مقامات هم په دې کال کې څو ځلې په شورای وزیرانو کې یا د شورای امنیت په جلسه کې دغه مسله راپورته کړه. ولې داسې میکانیزمونه تر اوسه جوړ شوي نه دي اوس هم چې د ملکي تلفاتو لپاره کوټلي اقدامات او یا داسې ډب واچي چې د دې په کچه کې کمواله راشي.
بيدر صاحب، کله چې بي تاثیر دي دغه راپورونه خبرېدل، نو د څه لپاره دغه راپورونه خبروي؟ آیا یوازې د لپاره چې د ملکي تلفاتو هغه ارقام ثبت او رجستر شي هر کال؟
نه، د هر راپور په اخره کې موږ دولت ته او نړیوالو ادارو ته او مخالفینو ته د دولت لازم سپارښتنه لرو چې دغه مسله پراسی د جنگ قوانین باید مراعات شي. ملکی ځایونه نه باید هدف وي او ملکی تاسیسات او هغه خدمات چې عامه خلکو ته خدمات وړاندې کوي هغه نه باید هدف وي.
بيدر صاحب، په دغه راپور کې ویل شوی دی چې لومړی سر کې جګړې او نښتو ډیر تلفات اړولې، ورپسې بیا دغه ماینونو. وایي دا د نړیوال قانون څخه ښکاره سرغړونه ده او کېدای شي هغه جنگي جرمونه هم وانګیرل شي. په افغانستان کې مونږ د ډیرو لوی داسې پیښو شاهد یو چې هلته یوازې ملکیانو ته تلفات رسیدلی دي او مسؤلیت هم مخالف ډلې په غاړه اخیستی. ولې تر اوسه پورې یوه دوسیه هم د جرمونو نړیوالې محکمې ته نه ده وړاندې شوې؟
په دې اصله د دولت مکلفیت بیا هم زیات دی چې کچیر ته خپل ملی میکانیزمونه نشي کولای او یا اراده موجوده نه وي یا ظرفیت موجود نه وي چې دغه جرایم وسړي نو نړیوال میکانیزم ته مراجعه هم د دولت په مشروعیت باندې کیږي. دولت باید دا غوښتنې دعوت وکړي او راشي د شړنې او پلاتینې وو.
بيدر صاحب تاسو هم یو ملی میکانیزم دی، یعنی د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون، تاسو په دې برخه کې څه کړی دی او څه مسولیت لري؟
موږ دغه مسایل پیدا کوو او دولت ته سپارښتنې کوو چې د جنگ قوانین باید مراعات شي. هیڅ توجیه نه لري چې موږ وایو شدت د جنگ دی یا مخالفین په شدت باندې عمل کوي، نو موږ هم په شدت باندې عمل وکړو. اطفال باید په جنگ کې استعمال نشي، دا خبره ورته کوو چې په جګړه کې استعمال نشي. ملکي تلفاتو مسله زموږ د پاره سور خط دی، دا نه باید چې هغوی هدف وي، عامه تاسیسات نه باید هدف وي، د اوسېدو ځایونه نه باید هدف وي، او په جنگ کې د دې باید خیال وساتل شي. او د دغه جنیوا کنوانسیون چې افغانستان امضا کړی دی، بشرپاله قوانین چې کړی دی، چې د جنگ حالات بیانوي، هغه به جدا مراد شي.
د ملکي تلفاتو په سلو کې 28 د دولت وسلوال مخالفین بلل شوي دي. اوس که چیرې د وسلوال مخالفینو سره د سولې خبرې کیږي، هلته د میستر شاه سره کینی او هلته بیا هم جګړې دوام ولري او ملکیان قرباني کیږي، تاسو دغه پروسه څه ډول ارزوئ؟ آیا پروسه باید په همدې شکل مخته ولاړ شي، جنګونه هم باید ورسره دوام وکړي، او که باید اول جګړه ودرېږي ورپسې د سولې خبرې پیل شي؟
د بشري حقوقو فعالین د ټولو نه زیات، د هر چا نه زیات سولې ته ضرورت لري. موږ د سولې په شرایط کې د بشري حقوقو احقاق کولای شو، هغه تامینولای شو. ولی موږ د هر سولې په هر بیا نه غواړو. موږ دغه مذاکرات د اصول غوښتنې په عقل باندې کوم ځای ځل روان دي. دوه عمده شرطونه لرو. یو، د سولې سکالو لاسته راوړنې په ځانګړي توګه د بشري حقوقو په عقل باندې غتر خپل نه نشي. دویم، دا سولې باید دومره عامه شموله وي او د ټولو ګډونوالو به خصوص د قربانیانو چې په جنگ کې اصلي ضربه غوي لیدل ده، دا غوی د اراو نظریاتو څخه هم باید پوښتنه وي او دا غوی مشارکت هم باید وي، خو مشارکت پکې حتمی وي. یعنی د ټولو اقشارو چې علاقه دي په دې سولې راوستلو کې هغه د هم باید راشي.
بيدار صاحب، زما هدف دا و، آیا د سولې د خبرو له رسمي پیلېدو مخکې آیا دا ضروري نه ده چې یو اوربند وسی؟
زبان چې د سمبولیک اقداماتو په توګه باندې، هغه اولینو اقداماتو په توګه باندې، دا هم ضروري ده چې موږ ځنه ابتدایي هغه موږ به دا ووایو چې راځئ مکتبونه به نه تړو، مکتبونه به نه نخه کوو، کلیکونه به نه په نخه کوو، عامه تاسیسات به نه په نخه کوو. په مجموع کې ټوله کې که چېرته ډزبند وشي، دا به ډېره ښه وي چې تر څو د سولې لپاره د اعتماد جوړولو په فضا کې او د ډېر ښه فضا کې دا سولې پروسه جریان پیدا کړي.
د مشال ریډیو د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا،
مشالونه
په پوکم دریو بجو،
د سولې پلور
په پوکم سلورو بجو،
روغتیا او درملنه
په اتمنټه د پاسا سلورو بجو.
د دې اعلان وړاندې مو د افغانستان د انساني حقوقو د خپلواک کمیشن د ویاند رفیع الله بیدار خبرې اورېدې. ورته یو بل ریپورت ته د خبر ایجنسی باړې ته ستانه شوې کډوال وای چې تر اوسه د دوی د بحالې لپاره سم ګامونه نه دي پورته کړی شوي، او ځینې کډوال یې د سهولتونو د نشټوالي لاوجه بیرته پیښور ته ستانه شوي. دوی شکایت کوي چې کله د باړې او پیښور ترمنځ سفر کوي نو امنیتي ځواکونه ورسره ډېره سختي کوي. په دې حق له تفصیل د فرهاد شنواری ریپورت کې ورو.
د خیبر جنسی باړې ته خواوشه وکاله پس زیاتره بې کوره شوي قبیلې ستنې شوې، خو د دغو قبیلو خلک وایي چې په باړه کې ورته څه سهولتونه ور نه کړای شول، حکومتي ګامونو نه مطمئن نه دي، او د پیښور باړې ترمنځ په تګ راتګ کې ورسره امنیتي ځواکونه اوس هم ډېره سختي کوي. د باړې اکاخیلو نه بې کوره شوی یو تن خوشحال خان پریدی خپل کلي ته راستون شوی او مشال ریډیو ته وایي چې د بیا بحالی کومې وادې ورسره شوي وي هغه عملی نه کړای شوي.
ډېرې وادې راسره شوي، تاسو له کورونه جوړېږي، سکولونه به جوړېږي، سړک به جوړېږي، خو هغه مونږ له یو شیم په نظر را نغلو. مونږ چې کومه زندگی د ملک نه بغیر تېروله، هغه په دغه کې شولو چې یاره هغه خو مونږ خوا دې دی نه ولې چې دلته کورونه مو ټول کنډرې پراته دي، او سړک کنډرې دي، او پلونه ټول چې کومه دوران پراته دي، مونږ تمه دوره په ډېر تکلیف ده. جی دا چیک پوسټونه لکه شپې خدا سه حال وی چې مزدګر مرنه بعد بیا څوک ور نه نشي وادای.
بچک برتنوں کا بیماری دسا ہو یا چکمالا زخمی یا نور دس بیمارانی ہو درو میں نو آگا کے چکمالا ڈیر ٹیم لا کے اولے بچک برتنوں باندھے زیب زی تلاشی کی گی بلا خاص کر کے دے بجلی ڈیرا گاٹا مسالہ دا
او د باڑی میرے خیلو گل جمال پردے وائی کلی تھے کھڑا وڑے وا خود سہولتنو دنشتوالی لامل بیر تا پی خور ما شخیلو تارا گئے
موقع پلا کڑا یوڑا لاسر زمین تیرے کڑا پس بیار اغلاں بنوے بو تکلیف وغاٹ کورونا ٹول ورانو ٹیم نہ تیرے تو بگے موے بس پس پہ لوڈ شکو بیا موتا کریے لنڈا ہو سم پروتے ہی نو بنوے گنا بو بجلی نوی بجلی مسالا جوڑا کتے بھی سم نو اگن جو زورم نرات للی کل نکا والا بس پس ہم کڑے روڑ لے ٹول مر گریب تکلیف کی سکو کسو تختان تو کوئی سنگ لاتا چھک بس کڑا رو نوڑے دل خیے پروت بار نہ دیڑیشتا نہ مزدریشتا نہ شائشتا ہے بنشتا بو
او د باڑی یو مشر سہیل پردے د باڑی وسنی حالت پاڑ وای
چکم حالت منگوس کسو کم پد سختے سے خل کی ون خپل لوکیل نوزی خپل غل نوزی پلوشم اخلی گوڈنم کو زدل کوی کاڈم چ کوی ار سم دام نہ شو ویلے چ بالکل داد ما کوی نہ سکیورٹی کم دی اغادم خپل لیول سے کوی خوب بس زوینو کے انتہائی دی حد نہ زیوت سختی دو یو ٹینشن غوندی وی چ او ہو زوی بیا پر شپگو تو چک بسنو ورسم ودا بکرس کو مخ کے بیسم
د خیبر جن سید باڑی خلق د ستون زو په حق لم شکل د یاد سیمنه د کمی سملی غڑی ناصر خان پر د سره خبر وشوی نو دی ویل چې حکومت د باڑی د بیا بحاله لپاره په یو لوې منصوبه باندې لاس پورې کړه دی خو په دې کې با لګ وخت لګي او په چک پوسټونو باندې چې کومه سختی کیږي په دې لړ کې به هم امنیتی چارواکو سره ووینو چې نرمی پکې راولي د خیبر انتظامی چارواکی وای چې امنیتی ځواکونو د پوځي عملیاتو په نتیجه کې په باډه کې حکومتي واکمنی بحال کړې ده او د باډې لوی بازار هم د تجارتي حلو زلو لپاره خلاص کړی دی فرحات شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپک سوا یویش کلو هرسا او لندو سپو دول زرا یو سلو دیرش دیار لزرا پینزه سوا اتیا ول لزرا ات سوا اتیا او پینزه لزرا و سوا شپیتو کلو هرسا او ری دلشه
او اوس هم د مشال ریډیو د نن ورځې د خبرونو اخیری ریپورت د بلوچستان په دوو سیمو کوټه او بوري کې په لسګونو ځوانانو پیغلو ته په یو پروګرام کې د چېغه کې وهل ورزده کړل شو سیاد چې یو غیر سرکاري اداره د خواوشا سلور میاشتې په یادو سیمو کې ځوانانو پیغلو ته د چېغه کې وهل ور وخول د یادې ادارې د مشر رازق فهیم سره زمونږ همکار ناصر خدای نور ناصر خبرې کړې دي راځي چې په ګډه واورو
یار ما خود یو وخت چې نیپال ته تللو نو د نیپال هم په دغه سروزو کې د چغه کې یو بنیادی سروز اول ته ما وکتلې چې خلک د چغه کې نه صرف جوړوږي بلکې د سیمینیر په توګه خلک اخی هم ته ډیر د دنیا ټورستان راځي او د دوی په میوزیک کې د چغه کې یو ډیر بنیادی رول دا اهنګ د چغه کې چون کې مش په بوري کې اوسېدلې لا وخت زخم په دلا شعور کې پروت و نو ما وی چې په دې کې خدا توان موجود دی سیدا ته پر مخ به ولای شي او لمر سر به دا هنر راغ سی او شیته منصوبه څنګه جوړول سی جوړې دی سی او پیسې څنګه ورته ترتیب کېدای سی او هغه ته بیا یو پرت یو منصوبه په ترتیب باندې هغه څنګه کار سره ولای شي نو بس و ملک دا کانسپټ نوټ او دا سلسله ملک به مخلب ته ولېږ
ما عملی مو بیا کله فایل کړ او اوس څومره وخت وسو څومره پدې کې زده کوون کې موږ ورته وای یا هغه چې کنه وی ځوانان چې هغه چې راکا ستکړه څومره فارغ سوله دي
موږ خو لوی ستونزې دا ولنس مطلب کم خلک وسی چېغه کزده واغه استادان هغه خوانده نه وو تعلیم یافته نه وو
صحیح خبره
او د کم خلکو سره د دې دلچسپي ولکه یا و دې ته تشویق ولو هغه بیا زیاتره تعلیم یافته ولو او یونیورسيټي او کالجونه او لایسې دی وي
مطلب بیا مواقع نه وي
هغه ته مواقع نه ولې نو لوی ستونزې دا ولنس مطلب یو داسې سړی سي هغه خپل په یو ډیر روایتي طرز باندې دا چېغه کزده کړي ده څنګه کولای شي دغه هنر و نور خلق ته منتقل نو موږ ترتیب داسې ونیو چې لس کسان پیدا کړو او له هر سړي سره له هر استاد سره لکه څنګه چې هغه زموږ روایتي په دې سیمه کې د استاذۍ او د شاګردۍ ترتیب پاتې شوی دی. نو له یو استاد سره مو اووه ځوانان کښېنو د څلورو میاشتو د پلان او په دې څلورو میاشتو کې تقریبا هر ورځ درې غنټې څلور غنټې د استادانو له دوی سره دا تمرین کول. او بیا خو چونکه هغه استادان د هنر په لحاظ خو ډېر لوړ وو خو دغه هنر د پوهې په لحاظ باندې دونې نه وو چې مطلب بل ته وروشي.
بیا خاص کر هغه طریقه کار چې څنګه دوی خپلو شاګردانو
بالکل او تیوري یې څه ده که نه د دې پوره هغه یو د میوزیک خپله تیوري ده او یو خپل ترتیب یې دی. نو بیا موږ د میوزیک تیوري راوست هغه بیا دغه استادانو ته هم او د شاګردانو ته هم د یو درې څلور ورځې پوره دوه ورکشاپ وسو چې په هغوی کې دوی ته د تیوري وروښووله چې میوزیک الف با څه دي او څرنګه کږي د دې سیمې تخصیص څه دی ځانګړتیاوې څه دي او د هغه میوزیک څه دی. بیا په دې کې د خوند خبره دا وله چې د بلوسو پښتنو براهویانو هزارګانو په اول ځل سره وپېژندل او دې ته متوجه سو
چې په ټولو کې
یو دی مشترک شی دی که نه کنی هر سړی په د خپل خپله سیمه کې سره بند او دا ویلې چې دا زموږ شی دی. نو دا وخت تقریبا اویا کسه چې په هغوی کې دولس نجونې هم شامل دي تعلیم یافته هغه تر دې ترتیب
بد له بده مرغه په دولسو کې یوه هم پښتانه نجلۍ نه وه.
دا هم بدبختي ده که خو بهرحال اوس موږ ته داسې پښتنو نجونو هم اپروچ کړی دی چې هغه دا یای چې موږ غواړو چې دا زده کړو او موږ ته ترتیب جوړ کړي. نو انشاءالله چې دغه یو ترتیب دا پروژه خو پای ته ورسېدله خو زموږ کار او زموږ دلچسپي او زموږ اشتیاق چې دی هغه پای ته نه دی رسېدلی دا به په مخ هم روان دی.
دغه نن چې تاسو دغه اخرنۍ غونډه وکړه او د کوټې په مطبوعاتي کلب کې په هغه کې خورا ډېرې چغه کې تاسو راوړې وې دا چغه کې مونږ کې مخه پیدا کړې
دغه هم ډېره لویه ستونزه وله. موږ چې کوم وخت دغه پروژه په ترتیب ونیوله هغه وخت کې پېښه دا وله چې زه لاړلم پېښور له هلته یو استاد وي د رباب هغه ته موږ وویل چې ته به چغه کرا جوړه کړې. نو هغه دوی چغه کې د نمونې په توګه را جوړې کړې خو هغه کې چې دا کم سټرینګ او تارونه راځي هغه تارونه د دې سیمې په ترتیب نه ونیولې دلته د دې د جوړېدلو عمل هم تقریبا بیخي په ختم کېدو دی او داسې خلک دي چې یو له موږ سره استاد دی چې اتیا کلن دی هغه یې جوړولی شي خو دا د جوړېدو ستونزه هم ډېره موږ ته را مخته شوله خو بهرحال بیا مو هم مطلب خلکو چې په دې کې دلچسپي لرله لس چغې کې مو له یو ځای راړي او لس مو له بله ځای راړي بیا په هغه کې موږ یو بل عمل هم ځان ته ایښی وو چې په سیمو کې موجود دي چغې کې د چا په کور کې په کلو په بانډو کې په حجرو کې شته خو موږ دا تهیه وکړه چې موږ بله دا کلو دا شیان راټولو ځکه چې که موږ راټول کړو نو دا خو ختم شوله باید چې موږ نوی شی راوړو. نو بیا مو نوي تقریبا اویا د خطر اتیا پورې چغې کې جوړې کړې او دا اوس د زده کوونکو د هغې د توفې په شکل کې ورم کې چې هغه خپل ریاضت پر جاری وساتي.
مشال ریډیو دا
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه وړاندې د دینه چې سرته ورسیږي په اخر کې یو وار بیا د فرخنده صد نه د خبرونو لنډی زورو
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان سفیر راغوښته په اسلام آباد کې د پخوانی والی سید فضل الله وحیدی د تختونې په اړه خپل اندېښنې شریکې کړې دي. بلخوا په اسلام آباد کې افغان سفیر ویلي دوی هیله من دي چې د هرات پخوانی تختول شوی والی به په نږدې راتلونکي کې خوشي شي. حضرت عمر زاخلوال پر مشال ریډیو ته وویل چې د ښاغلي وحیدی د موندنې لپاره له پاکستانی چارواکو سره خبرې پیل کړې دي. د پاکستان د کورونو چارو وفاقي وزیر وایي چې په دغه هیواد کې د داعش وسلواله ډله وجود نه لري او ځینې ترهګر ګروپونه د داعش نوم استعمالوي. نن په اسلام آباد کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند اړخه یوه احتجاجي مظاهره کې له حکومت غوښتنه وشوه چې د پښتنو سره د ناروا سلوک بند کړی شي او د دوی بند کړل شوي ټول شناختي کارډونه دې اخلاص کړل شي. ملګري ملتونه وایي چې په تیر 2015 کال کې په افغانستان کې د 1200 نه زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې چې له نورو کلونو په پرتله بدتره ده. تیر کال 3500 کسان وژل شوي دي. په دې مرګ ژوبله کې شاوخوا 25% ماشومان او 10% ښځې شامل دي. سعودي عرب د دې خبرې تصدیق کړې چې د اسلامي دولت واستوالې ډلې پر ضد د جنگ لپاره د ناټو غړي هیواد ترکیه به هوایي اډې ته خپل جنگي جاسوسونه لیږي. د لیوا د خپلواک مرکز ته یوې نظر پوښتنې له مخې په 540 روسان په دې باور دي چې هیواد دا وخت له اقتصادي بحران سره مخامخ دی. د امریکا د ریپبلیکن ګوند شپږ امیدواران د لومړنیو رایو اچونو تر پیل وروسته د اول وار لپاره په یو بله مناظره کې سره مخامخ شول. دوی د خپل ګوند خوا د 2014 کال د ولسمشرۍ انتخاباتو ته کاندیدان دي او د یونان چارواکي وایي دوه مشکوک کسان چې په درنو وسلو سنبال وو د ترکیې پورې ته نږدې نیول شوي دي. د یونان یو جګپوري امنیتي چارواکي ایسوسیټډ پریس ته وویل دا مشکوک کسان چې له عمره 40 کلن ښکاري په عراق کې زیږیدلي برطانیان دي.
او همدې سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونې سرته ورسېدې. امید ده چې دا خبرونې مو خوښې شوې وي. سبا سهار په 9 بجو به د سلام پښتونخوا په غږ یو وار بیا تاسو ته حاضرېږو. د مشال ریډیو دا خبرونې تاسو د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اورېدلی شئ. اوس پورا په 6 بجو هم په دې سپو تاسو د ډیو ریډیو خبرونې اورېدلی شئ. او زه منور شاه زما همکاران اساق اميري او فرخنده اسد د اجازه غواړو. په لوی رب مصبرو خادو آباد شئ.